په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زفر بازار هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ولسمشر د لمړي مرستیال امر الله صالح د څرګندونو په اړه ووري چې وایي د امریکا د نوې ادارې پر اتلو سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی دی. نور راپورونه هم اوریدای شي. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی برستيال وای د جو بایدن له وخت رسیدو سره د کابل او واشنگتن په اړیکو کې بدلون راغلی. طالبان وای ترکمنستان ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې دغه هیواد د پروژو ملاتړ کوي او د برما په پلازمینه کی زرګونو کسانو د پوزي کورتا پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وای چې په واشنگتن کې د نوی ادارې لراتلو سره د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. شغلی صالح د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د تیر شپې له ټلیفوني خبرو وروسته دا خبره نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. شغلی صالح ویلي په دې خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه خلاوی هم په ګوته شوې دي. ارګوای چې شغلی آسترن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتیدو اندیشته وشو ده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د دې خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د افغانستان جمهور رئیس او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو انکشافاتو بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتوالي اندیښنه وښودله او هغه وغندل.
د مینپال په وینا شغلی آسترن له ولسمشر غنی سره په خپلو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت او پیاوړو اړیکو ډاټ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانو علماو د نړیوالي اتحادیې د هغه بیان هرکلی کړی چې د افغانستان جګړه ناروا بللې. د اتحادیې چې مرکز په قطر کې دی د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې د نړۍ پر دینی عالمانو، مفکرانو او خلکو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د وینې بهیولو د بندیدو او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي په داسې حال کې چې په قطر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیل وروسته په هیواد کې تشدد زیات شوی، د مسلمانو علماو اتحادیې هدفي وژنې په کلکه غندلې او پر کی وګړو بریټ کول او د بیګونا خلکو د ویني تویول یې د آسمانی عادیانو او د بشری او نړیوالو ټولنې د دودونو خلاف کار بللای دی. په ورستیو کلونو کې د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د جګړې خلاف فتواوی ورکړي او هغه ناروا بللې، خو طالبانو تر اوسه د غشتنو ته مثبت جواب نه دی ویلې. طالبانو د ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی چې ترکمنستان ته تللی دا خبره ترکمن چارواکو ته کړې ده. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی محمد دایم په دې اړه وایي
کتنه کې چې په دوستانه فضا کې تر سره شو د دوه اړخیزو موضوعاتو په افغانستان کې د ترکمنستان هوا د پیل کړو پروژو د ملاتړ بحث وشو. په لیدل کې په ځانګړي ډول د ټاپی د پایپ لاین او ریل ګاډي د لویو پروژو په اړه خبرې وشوې او د اسلامي امارت له خوا د نوموړو پروژو د ښه او پوره عملي کېدو په اړه د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړل شو.
شغلی نیم هم دارزوی د طالبانو پلاوی چې پرون د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته ورسید د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم سره وکتل. د طالبانو د پلاوی تر دې مخکې ایران او مسکو ته هم سفرونه کړی دي. ترکمنستان غواړي چې د افغانستان له لارې جنوبی آسیا ته غاز او برښنا صادر کړي. د خبرونو لاسوځي رادیو اوري. شاهین قل اردو د شمال په دریو ولایتونو فاریاب، بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وژل کېدو او د شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دوسوان هم شاهین قلو اردو په یو بیان کې چې نن سهار خبر شو ویلی چې تیر شپه د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالی کې په یو هوایي حمله کې لستنه وسلوال طالبان وشل شوی او نور ټپیان دي. د بیان لمخې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالی کې پرون مسپښین د طالبانو پر مرکزونو په دریو هوایي حملو کې یوولس طالبان وشل شوی او اته نور ټپیان دي. شاهین قلو اردو همدارس د سریپل ولایت په سوز مقاله ولسوالی کې د عملیاتو پر مهال د څلورو طالبانو د وشل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د میانمار یا برما په پلازمینه یانګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغې د 14 نیټې د پوزي کودتا پر ضد د اعتراض لپاره راټول شول. معترضانو چې ډېره برخه محصلان او ښوونکي وو د آنګ سان سوچی په مشه د دیموکراسي د ملي لیگ د سمبول پر رنګ سره بیرغونه راپولاو د پوز پر ضد شعارونه ورکول. د دې پوزي کودتا پر ضد چې امریکا او ډيري لویدیزو هیوادونو وغندل میرمن سوچی چې عملاً د میانمار دولتي مشروبه ونیول شو. د میانمار دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د پوز مشانو یو ورځ مخکې په دې هیواد کې له ډيره ډیپلوماټانو سره د نړیوالو د اعتراضونو په اړه خبري وکړي او له هغو څخه وغوښتل چې له نویو مشانو سره همکاري وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ته باید د هیواد محرم اسناد او معلومات ورنکړل شي. بایدن له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه وویل ترامپ شاید دا پټ اطلاعات افشا کړي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د مثبت بدلون څرګندونې وروسته لاغ سوي چې ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر تازه ټلیفوني خبري سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستيال د دې خبرو څوټه کې مهم ګڼي.
اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وخود او حمایت وکړي. د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پایل کړ. د افغانستان بانک د دې اقدام په اړه خبرګونو شو.
څنګه د دومره سانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغوه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نغه وړي چې له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په دوه منیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې په تاندې څنګه پروګرام کې د ځوانانو د زغم نه لرلو په عواملو او حل لارو غږیږو.
د ټولنیز عمل ده، یعنی سره رواني عمل، سره جسمي عمل، دریم عمل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډیر محدود لویو، ډیر په هاشه کې لویو. مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطه نشته. ټیمي کارونه ډیر کم کیږي په افغانستان کې.
اوریدو ته د ازادي رادیو سره پاتې سي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر د ولسمشر لمړی مرستيال وایي چې په امریکا کې د جو بایدن اداري لاره تک سره د دوړو هیوادونو پاړي کو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امر الله سالینن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د دوهې په هوکړه کې موجوده تشه شریک سوي دي. د افغانستان د دفاع وزیر مرستيال شاه محمود میاخیل بیا وایي په دغه ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر لافغان زواکونو د ملاتړ او همکاري ډاډ ورکړی دی. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستيال وای د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې ل امریکایي لوري سره د طالبانو د دوهې په هوکړه کې د شته تشو په اړه هم خبرې وسوي. امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دا خبرې هم ورسره وسوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د نورو کمایو ترڅنګ په دغه توافق کې یو سنجول سوی میکانیزم نسته. نو موري لیکلي د افغان لوري لخوا په خبرو کې دا خبره هم شامله و چې لا بده مرغه د طالبانو په شفاهي ژمنو باور سوی او طالبانو په خپلې ویژمنې هم عمل نه دی کړی. ښاغلی سالی لیکي چې په دغه خبرو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه هم وویل شول چې په هوکړه کې ورته هیڅ اشاره نه ده سوي او په خبره تر کومه چې دا ستونزه هواره نسی د سولې کلی به هم ترلاسه نسی. د ولسمشر د لومړي مرستيال په وینا د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې بنسټیزې او اساسي ګڼو او وروسته له هغې چې د بایډن اداره رامنځته سوه په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امرالله صالح زیاته کړه اوس واشنگټن زیات څه اوري او لیکلی دي د افغانستان د مطالعې د ډلې راپور خپرول یو نیک او د ستایلو وړ اقدام دی. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې بېګا شپه ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر ډیوډ استن سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د دواړو لورو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا د دفاع وزیر او جلالت مآب جمهوري صاحب په خبرو کې دوه درې ټکي زیات مهم دي چې اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وخود او حمایت بکوي، په عین حال کې د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي، همدارنګه خشونت یا تاوتریخوالی باید کم شي.
په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د مشارکت او غوښتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ډیوډ استن دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي دي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وغږید. هڅه مو وکړه چې د امرالله صالح د لیکنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه نه یو بریالي سوي. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې دوی د دوحې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوود ماشام تروو بجو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د افغانستان په څولو شهرونو کې د اف ام پر سلا شهر 15 چپا خبرونه لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی راتلونکو څلور انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې د یوې خبری غونډې پر مهال وویل چې د ولایتي شوراګانو، د غزنی د ولسی جرګې، د ولسوالیو شوراګانو او ښاروالیو انتخاباتو عملیاتي پلانونه چمتو سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون در راتلونکو څلور انتخاباتو لپاره خپل چمتو والی وخود. د دې کمیسون چارواک په کابل کې د شنبه په ورځ د وی خبری ناست پر مهال د ټولو عملیاتي پلانونو د چمتو کیدو خبر ورکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرش هوا عالم نورستانی د غلی نورستاني په خبره له هم امنیتی ستونزې وجدي مسله ده، خو په دې اړه له اړوند ادارو سره همغږي شوې. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنې د حوزوي کېدو په خاطر وزندول شوې. ټاکل شوې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1999 کال د جمهوریت ریاست ټاکنو سره د غزنی ولایت انتخابات هم تر سره کړي، خو د ځینو ستونزو له امله بیا وزندیده. خو په افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو د څار بنسټ مشر نعیم اصغری وایي اوس وخت د دغو ټولو انتخاباتو چمتووالی ناشونی دی. نموړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ټاکنه خپلواک کمیسیون چې اعلان کړی دی چې درې انتخابات راتلونکي کال کې دوی برگزار کوي، دا ډېر مشکل او ناممکن کار دی، ځکه چې د شفاف او رڼا انتخابات په دایره راولو لپاره اول خو امنیت هم ګل التیالروچی اوس مهال افغانستان پایتخت پلازمینه کابل کې امنیت نشته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د غشاند سیګر راپور ته اشاره سره د یاد راپور د زینو برخو هر کله هم وکړ. سیګر چې تیرونی د افغانستان انتخاباتو په اړه راپور خپور کړی وو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کړنو هغه اړخونه ته په کې اشاره کړې و چې د سیګر په خبره امریکا ته د انتخاباتو په برخه کې ته درسونه وروخودل. په دې راپور کې ویل شو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نړیوالو مرستې په مصرف کې له احتیاط څخه کار اخیست او ډیر په امید ټاکنو په تخنیکی اړخ کړای.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ز مشغله زده رادیو اوري د افغانستان د صرفانو سرتاسري شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پیل کړ. د دغه شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا څلور زره انفرادي صرافیو جوازونه لغوه کړي دي او پر شرکتي یې اړولي او تر کومه چې خپله دغه پریکړه بیرته وانخلي دا کار یې تصا په دوام ولري. د افغانستان بانک ویوي چې دا پریکړه د پیسو مینځلو او د تراکري ضد مبارزې سره د مرستې لپاره سوې ده. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د صرافانو سراسري شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر لنن ورځې کاربندیز اعلان کړ. د دغه شورا مسؤلین وایي له انفرادي نه شرکتي ته د جوازونو د اړولو په اړه د افغانستان بانک د تازه پریکړې له مخې د صرافیو لپاره د پرسونل شمیر زیات ټاکل سوی او دوی نشي کولای چې دغه شمیر کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي. د دغه شورا بیان محمد هاشم روزی
شرکتی جوازونه دی اختیار شي هغه صرفانی چې امکانات لکه برېښنا جنراتور او انټرنیټ لري هغوی دی واخلي چې همدا اوس هم زمونږ سلطنه صرفانو په کابل کې شرکتی جوازونه اخیستي خو مرکزی بانک زمونږ خبره نه مني نو تر کومه چې زمونږ غوښتنه ونه منل شي موږ به خپل کاربندیز ته دوام ورکوو.
ښاغلی روزی وایي د دوی د کاربندیز به په څلور دیرس ولایتونو څلور زونونو او د کابل ښار د صرافیو لویو ولایتونو مارکیټونو کې وي. ښاغلی روزی زیاتوي د دوی د کاربندیز به په ټول هیواد کې د مالی راکړې ورکړې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د قیمتونو پر رالوېدلو او په ټوله کې پر اقتصادي چارو منفي اغېز ولري. د دې شورا له لوري یوې اعلامې کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره سوې راغلې د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار سي. د صرافانو سراسري شورا نیوکه کوي چې د افغانستان بانک په داسې وخت کې دغه پریکړه کوي چې په خبره یې دوی د هغو مکلفیتونو چې د افغانستان بانک له لوري پرې الزامي سوي د ترسره کولو لپاره په هیواد کې د انټرنیټ برېښنا او بشري قوې د جذب په برخه کې کافي امکانات نه لري. دغه شورا وایي چې د افغانستان بانک په نوې پریکړه کې له ټولو صرافانو غوښتل سوي چې وخت په وخت دې د حوالو او نورو اقتصادي چارو د ترسره کولو لپاره د افغانستان بانک او مالی وزارت په آنلاین ډول حساب ورکړي. خو د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې دوی په شرکتي صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ او تورو پیسو د منځلو پر وړاندې د مبارزې په هدف کړې ده. د دغه بانک د نشراتو برخې مسؤول حسیب الله نوري وایي چې د افغانستان بانک دغو صرافانو ته د جوازونو د اخیستلو ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
لا انفرادی څخه شرکتی جواز ته د صرافیو او پولی خدمتونو د وړاندې کوونکو د جواز اړول د انفرادی جواز په شان اسانه دي او د افغانستان بانک په دې برخه کې یو شمیر اسانتیاوي په نظر کې نیولې دي. مثلا د بیلګې په توګه ویلای شو ثابت مالیه ورکړئ، د افغانستان بانک ته خپل کلنۍ بیلانس کارا نه کړئ، د اعتبار له نیټې پرته جواز ترلاسه کړئ. اوس دلته سوال دا دی چې څنګه د دومره اسانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغواړي.
ښاغلی نوري وایي چې د صرافانو د ټولنې د ډېریو مشرانو شرکتي جوازونه ترلاسه کړي او دوی وایي چې دغه پروسې هر ډول سپوداش کول د هیواد د ملي ګټو په زیان دی. د افغانستان د صرافانو سراسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړی چې بلخوا د 1400 مالی کال بودیجه هم دا تر اوسه نه ده تصویب سوی. اوس اقتصادي پوهان لدی د ننګرهار پوهنتون استاد عبدالرحمن درد وایي چې باید ژر تر ژره د دواړو ستونزو د هوارولو لپاره کار وسي، کنه نو په خبره له عمله رامنځته کیدونکې پایلې به خطرناکې وي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نه غواړي چې له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په امریکا کې دود دا دی چې له پخوانیو ولسمشرانو سره لا هم د هیواد مهم او حساس معلومات شریکېږي، خو بایدن وایي چې ټرمپ د باور وړ نه دی او کېدای سي اسرار یې له خولې ووزي. اسمه سرور نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې یادونه وکړه اجازه به ورنکړي چې مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. بایدن په دې مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه ونه ویل چې ترامپ به له پټو یا محرمو معلوماتو سره څه وکړي، خو ویل اړتیا نشته چې هغه دا ډول معلومات ترلاسه کړي. له معمول سره سم د امریکا له هغو ولسمشرانو سره چې د کار دوره یې پوره شوې لا هم د هیواد مهم استخباراتي معلومات شریکی شي. بایدن له سی بی ایس سره په مرکه کې زیاته کړه د استخباراتي معلوماتو ورکول د څه ارزښت ورکوي، په لرلو یې د څه اغېز شیندلی شي بې له دې چې ممکن دا معلومات ورڅخه افشا شي او یو څه یې له خولې ووزي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جین پساکی تر دې مخکې تیره اونۍ ویلي و چې ترامپ ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو پر موضوع غور روان دی. دا خبره چې له پخواني ولسمشر سره استخباراتي معلومات شریک شي یا نشي دا په برحال ولسمشر پورې تړاو لري. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ به دا اونۍ د خپلې هغې پارونکې وینا په خاطر له دوهمې استیضاح سره مخامخ شي چې ویل کیږي له کبله د ده پلویان د امریکا د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. بایدن وایي له ترامپ سره د محرمو معلوماتو د نه شریکولو په اړه د ده نظر پر سپینې ماڼۍ د ترامپ د پلویانو له برید سره تړاو نه لري. ده وویل ترامپ باید په دې خاطر دا معلومات ترلاسه نه کړي چې نوموړی په خوله سوری دی. ترامپ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې له ده سره درغلي شوې او د ټاکنو پایلې له دې سره سره نه مني چې په محکمو کې دعوې رد شوي او الکترول کالجونو یې مخالفت کړی. د ترامپ د ولسمشۍ په لومړي کال کې د نامعلومو سرچینو په قول ګڼ راپورونه خپاره شول چې ترامپ ډېر مهم مواد د 2018 په مې میاشت کې روسي ډیپلوماتانو ته په سپینه ماڼۍ کې افشا کړي دي. ترامپ وروسته په یو ډول دا موضوع تایید کړه، ویل چې د روسیې له بدنوي چارو وزیر سرګی لافروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلا یاک سره معلومات شریک کړي او دا د حق و چې داسې کار وکړي او هدف یې دا و چې روسیا د تروریزم پر ضد جګړه تیزه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې شته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایټ ورسی چیرې چې کولای سي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او که درڅه تیرې سوي تیرې خبرونه هم اوریدلای سي او د غرض راپورونه او خبرونه مو لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس به میدان وردګ ولایت ته ورسو چیرې چې خلک د ژمي د سړې هوا د لکبله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د ژمي سړه هوا د دوی او د ماشومان ژوند ګواښي او دوی بې وزله دي. د میدان وردګ ولایت یو شمېر بې وزله خلک دا ادعا کوي چې دغه ژمي د دوی ژوند ورتریخ کړی دی او اوس دوی حیران دي چې د خوړو لپاره څه واخلي او که د ژمي د ځان ژغورلو لپاره. په دې اړه لسمې زما د همکار راپور اورو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدون کی وای سشقال په دغه ولایت کې واورورې د وختي پیل سوي او یا خور سره زیات سوي دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدون کی وای که څه هم د واوري ورښت خوشبیندي خو وای یو شمیر هغه کسان چې اقتصادي ضعیف دي وای د واوري هم دی ورښت او یخ له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولایت دوه اوسیدون کو ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو خروار لرګی میا خشت لامده خشته پراته دی ولا که دیو شی دره کی وسیان خلق ترکی بخاری دی زغال دی روان کړي دی ایمون بچان په کمپلو کې زون کوي. نو تاسو نو حکومت موږ دا هله لرو چې بیچاره سره ډیر مرسته غواړو. را
زه رحم الله دې سدمردی وسیدون کوي او وظیفه می معلمی ده. خلق خو بشرگان خاص او وړه او هر شی قیمتي لري ده او بل خصوصا یخه ما سره زیات امراض ما سره زیاتی.
خو په دغه ولایت کې بیا د ورشتونو زیاتوالی خلک د غریبو خلکو په ګټه بولي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو حیات الله وای
او واره چې نه پکې دی قانون ټول پلج دی کار او کسب نو لګي دا واره سره وبو آبادی دی وطن پیشرفت در ټول راځي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې واره پکښ کې زیاته کیږي او ان ځینی وختونه د واره لامل لوی لاري هم د ترافیکو پر مخ وتړل سي. نو د دغه ولایت خلک د ژمي په موسم کې بیکاره کیږي او اړ دي چې د څو میاشتو خوراکي توکي او د سونګ توکي واخلي او په کورونو کې ذخیره کړي. د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن تاریخ هم ازادي راډیو ته دا ومنل چې د میدان وردګ ولایت یو شمیر خلک عاجل مرسته اړتیا لري. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې تازه په دغه ولایت کې لزرګونه کورنۍ سره مرسته کړې او په خبره چې دغه مرستې به یې روانې وي.
د درې سوه کورنیو هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي دي د هغوی سروې ترسره شوې ده. هغوی ډېر محتاج کورنۍ وي. د هرې کورنۍ دپاره د 15,000 افغانیو مرسته په پام کې نیول شوې ده. همدارنګه 400 کورنیو سره د ډي آر سي موسسې لخوا د 40,000 افغانیو د هرې کورنۍ سره البته د 40,000 افغانیو نغدي مرسته شوې ده. زموږ د مرستو دغه لړۍ به انشاءالله روانه وي.
د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن تاریخ پر نړیوالو خیریه بنسټونو دغه راز غږ وکړ چې د میدان وردګ ولایت د جګړه ځپلو او بېوزله خلکو سره دي خپل مرستې نورې هم وکړي.
افغان سوداګر غواړي چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د پاکستان په خوست کې خپل کنسولګری پرانیزي. دوی له دواړو هیوادونو دا هم غواړي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دوه هڅې دي چټک کړي. د پاکستان له لوی سوداګریز بندر کراچۍ څخه کابل ته غلام خان لارې د نورو لارو پرتله شو خو 400 کیلومتره نږدې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
خوستی سوداګر وایي کچېری په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپل کنسولګری خلاصه کی نو د خلکو د تګ را تګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګری وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد سرګندونې د جمعې په ورځ خوستی سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسی جرګې د یو غړي غفار خان تڼي د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړي. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ راډیو ته د غلام خان د لارې په بابوئل
کنسولګری دلته باید ایجاد شي. یو دانه چې د خلکو د ویزو دغه مسله ده دلته ورګورم د غټې لارې دي د غلام خان زیرو پاینټ نه اخوته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې ترخم لاړ شه. موږ لاره لارې بچاره راشي خوست مال خالي کې بیا خالي لارې په څټ زی درخم ته په ترخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي بیا بیا غرامات په نوبت کې وړي. خاطر کچېر دلته کنسولګری ولرو نو د کنسولګری کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم بېنتهایي زیات ارزاني راځي. دا ګټه د افغانستان ټول ولسته ده. کچېر د افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي د غلام خان کار دې شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجی شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه ځنه خلک شته د خپل مشکل جوړوي. میژ ګاډي د چیک شي یکا یکا د وکتای شي خو داسې نه چې هر ګاډی درې میګه مولر درې میګه تکا تکا پریت وي تجارتونه مول خرابېږي په وخت نه رسېږي. په دې کې ډېر میژ ته تکلیف دی. باید میژ د جهان په سویه مند میژ هغه انترونیک غوړي ګچ په دروازه کې نصب شي چې موټر پر درې میګه چې انفجار مواد مخدر قشب کی آغا دی چې کومه د ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویل لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امین یو داسن زده چې کمیټه د دولت د همکاري وکړي چې میک ته یو بل ته په بندر کې بانک خلوش نه به میک بستون زه الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد مشکلات سره مو سره بسان مل نه دي لکه سبزی چرګ دا شي نه دې چې میک دولت ګمرک وشي غلط میک پیسې تویل کی بینک نه میک بستون زه لکه.
د خوست د سوداګرۍ او صنایع او تاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منیا وای چې
په خوست کې سوداګر خو تاسو پیږي چې واردات او صادرات کې ډېر ستونزې موجود دي. بهرنۍ فکتوري دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغه دوی نه دي عمل کړي. او بلکې دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پر اتلای دوی موټر به خوست پورې راځي. ولې متاسفانه چې دوی موټر راځي ولې موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیرم نه دی وروښته. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستاني سرټیفیکیټ وړي. هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور له خوا نه ورکول کېږي. نو په دې کې هر ورځ موږ جنجال وي.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفار خان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیت کې دشمني کړي خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې شاید رسمیت واوسي. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي ولې د تاسیساتو د جوړولو لپاره بودیجه امکانات ټول موجود دي، ممکن پلانډ ورځو کې په تاسیساتو باندې پایل وشي.
یاد دی وی د غلام خان لار چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کم ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړې دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیت کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ خلاصې رادیو ری دوستانو په دې سره ورسېدو اند د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې 4:30 بجې دي. د مهمو خبرونو سره ټکي لاسمه سره وانځو. خبر
د ولسمشر لمړی برستيال امر الله صالح وایي چې په واشنگټن کې د نوي ادارې لراتلو سره د کابل او واشنگټن پاړکو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانو علماو د نړیوال اتحادیې د هغه بیان هرکلی کړی چې د افغانستان جګړه یې ناروا بللې. طالبانو ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. شاهین قلو اردو د شمال پدری ولایتونو فاریاب بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وشل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړي. د برشان چارواکي د افغان ځواکونو او طالبانو په نشټو کې جرلس طالبانو ته د مرجوبلي د وشتو یادونه کوي. د میانمار یا برما په پلازمینه یانګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغې د 14 منټې د پوځي کودتا پر ضد اعتراض لپاره راټول شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ ته باید د هیواد محرم استخباراتي معلومات و نه سپارل شي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیل وصلی سي په تمدا ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو د سپورت خبرونه به هم اورو.
د هرات د وزن پورته کوونکو منتخب ټیم وټاکل شو. د هرات د ورزشی ادارې مدیر زیاول حق زی ازادي رادیو ته وویل په هغه ټاکنیزو لوبو کې چې پرون پیل شوی وي او نن سهار پای ته ورسېد، شل وزن پورته کوونکو لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. خاغلی زیا وویل دا سیالي د شپک 50 د شپې ته دراویا یو اتیا 102 کیلوګرام وزن درلودونکو او بیلابیل عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ ترسره شوه. د نوموړ په خبره په دغه لوبو کې طيب صدیقی د 106 اتیا امتیاز ترلاسه کولو سره لومړی مقام، میلاد عزیز د 155 امتیاز ترلاسه کولو سره دوهم مقام ترلاسه کړ، او فائق برگزای محمد رحیم پوپل، مصطفی نبی زاده، علی اقا ابراهیم زاده او حبیب الله اسحاق زی په ترتیب سره لدریمه تر ووم زاینو خپل کړل. په پایله کې یاد وکسان په بیلابیلو امتیازاتو سره د وزن پورته کولو منتخب ټیم ته وټاکل شول. یا ویش فوټبالرانو له وی خونیز دورې وروسته د روزون کو سند ترلاسه کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف ازادي رادیو ته وویل د خونیز دوره چې د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې پیل شوې و نن پای ته ورسیده. د خغلی مشهوف په خبره په دې دورې کې کابل ورزشی کلبونو سلجوش کسانو ګډون کړي وو چې یو وشلوبغاړو پکې دا سند ترلاسه کړ. او د آسیا فوټبال کنفدراسیون رسمي ویان اعلان وکړ چې تر اوسه هیڅ کوم هیواد د آسیا تلولۍ لیگ د کوربتوب لپاره غوښتنه نه ده کړې. د ورزشی خبري وی پاڼو د راپورونو پر بنسټ یاد کنفدراسیون ویلي په رسمي ډول یې د 2021 کال د آسیا تلولۍ لیگ د کوربتوب شرایط د ټولو هیوادونو د فوټبال فدراسیونو ته چې کلپونه د آسیا د تلولۍ په لیګ کې ګډون کوي وړاندې کړي. ویل کېږي چې د آسیا تلولۍ لیګ کوربه هیواد باید د کرونا وایرس مخنیوي لپاره ټولې لازمي روغتیايي سپارښتنې او تدابیر په پام کې ونیسي. د آسیالۍ روان میلادي کال کې ترسره کیږي.
د دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. د ژمنې سره سم دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې په دې کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرې دو په اړه د خبري سويدي او د موضوع مو راسپړل ده او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د بل هر وخت ورته زیات شوې ده. تازه شمیرې ښیي چې یوازې په 2000 کال کې د خبريالانو پر وړاندې 122 په حساب شوې دي چې لدی وطن خبريالان وژل شوی او همدار اول څلور درسنوي نور کارکونکي په بیلا بیلو پیښو کې وژل شوی دي. ولې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی تر شا څه کېدای شي او همدا ډول د افغانستان د رسنیو ملاتړي بنسټونه په دې برخه کې څومره اندېښمن دي؟ د دوی مسؤلیت څه دی؟ دا نور ګڼ مهم موضوعات نن د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ له اجرایي رئیس ښاغلي مجیب